احمد شیبریم د ازادي رډو د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هرکلای کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ناروی د کډوالو د شورا رئیس وی یوازې له افغانستان سره بیړنۍ مرستې د دې هیواد ستونزې نه شي هوارولی، باید د پراختیایي چارو په برخه کې هم کومک ورسره وشي. یان اګلند تیره ورځ ناوخته په خپله ایکس پاڼه کې کښلي چې د افغانستان وګړي اوس تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړ دي. د ناروی د کډوالو شورا رئیس همدارنګه وویل چې د مرستندویو ادارو او سازمانونو مسؤلینو پرون چهارشنبې د افغانستان په اړه په یوه غونډه کې په دې هیواد کې د روان ناوړه بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د هرو 15 کسانو چې مرستو ته اړ دي یوه ته یې مرستې رسولی شي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون په ټولنیزه شبکه ایکس کې وویل چې په افغانستان کې باید د یو بشري ناورین مخه ونیول شي او هغه مالی بودیجه ورته برابر شي چې د پروګرام غوښتنه کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام له دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د ژمي له رارسېدو د مخه له زیانګالو کسانو سره د مرستو لپاره یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د روان سپتمبر میاشتې په پیل کې د خوړو نړیوال پروګرام اعلان وکړ چې د بودیجې د کموالي له امله مجبوره شوي چې پر 10 میلیونه افغانانو د خوړو مرستې ودروي او یوازې 3 میلیونه کسانو ته د خوړو بیړنۍ مرستې ورسوي. د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم په کونړ او ننګرهار کې له سیلاب ځپلو سره د مرستو خبر ورکړ. د دې سازمان د افغانستان څنګ پرون چهارشنبې په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې په دغو ولایتونو کې د سختو بارانونو په نتیجه کې سیلابونه راوتلي چې خلکو ته زیانونه رسولي دي. آی او ایم ویلي ټیمونه یې په کونړ او ننګرهار کې له زیانمن شویو سره د خیمو، کمپلو، د سولري تختو او بیړنیو سرپناو مرسته کړې ده. په دې اړه چې دغه مرستې له څومره زیانمن شویو کورنیو سره شوي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د نړۍ لسکونو هیوادونو له ایران وغوښتل چې په سمدستي توګه د خپل اټومي پروګرام په اړه پوښتنو ته ځواب ووایي. دغه غوښتنه د ایران د ځینو پټو اټومي تاسیساتو اړوند مطرح شوې ده. په ویانا کې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې اجرایوي بورډ څه باندې 16 غړیو په ویلا مې کې چې پرون چهارشنبه خبره کړه له ایران څخه دغه غوښتنه کړې او ویلي دي چې تهران باید د خپل اټومي پروګرام د مبهمو اړخونو په اړه وضاحت ورکړي. د ویانا د غونډې ګډونوالو دغه راست پر ایران انتقاد وکړ چې د نړیوالې اټومي انرژي ادارې څارونکو ته ویزه نه ورکوي چې هغه واته سفر وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنی بي پټول افغانستان کې اوري. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارژ افیرا کرن ډیکر لا ازادي رډو سره شخیدل.
داسې غونډه به نه وي چې موږ فرصت له لاسه ورکړو چې طالبانو ته ووایو چې دوی باید د ښځو په وړاندې له خپلو تګلارو په شا شي.
د دې څرګندونو تر څنګ به دا هم وړاندې په خپرونه کې واورئ چې چین څرنګه د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې خپل سفیر وټاکه.
دا معنی لري چې دوی د اوسنی حاکمیت سره دوی غواړي چې خپل روابط د خپلو ستراتیژیکو، اقتصادي او نظامي او منطقوي ګټو په اساس باندې نور هم پیاوړي کړي.
د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو یا عربي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې پکې هم نقد لرو، هم نور مطالب او کیسه.
کوچنی شهزاده پوښتنه ترې کوي چې ښاغلیه تاسو په څه حکومت کوئ؟ هغه ورته وایي چې پر هر څه.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارژ افیرا وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر د شوزو د حقوقو د اعادې لپاره هڅې کوي او طالبان هڅولي چې له هغه سختو چلندونو په شا شي چې د هیواد نیمه نفوس یې زیانمن کړی دی. کرن ډیکر دغه څرګندونې له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. نوموړي یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې خبري اترې د ستونزو یوازینۍ حل لاره ده او ټینګار یې وکړ چې افغانان نور له جګړو ستړي شوي دي. له ازادي راډیو سره د اخلي ډیکر د ځانګړې مرکې ځینې مهمې برخې د نوریاس نوري په راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارژ دافیر کرن ډیکر وایي متحدو ایالاتونو له ټولو امکاناتو په استفادې هڅه کړې څو طالبان اړ کړي چې د ښځو په وړاندې له سختو چلندونو لاس واخلي.
There's not a meeting
دا سی غونډه بنوي چې موږ فرصت له لاس ورکړو چې طالبانو ته وایو چې دوی باید د خزو په وړاندې لخپل تګلارو په شاشي هغه تګلارې چې د هیواد راتلونکي ویجاړوي او له کورنۍ و د معیشت امکانات اخلي هغه چې پر عواید متکی دي څو خپل ماشومان ماړه کړي.
اغلی ډکر دغه څرګندونه پرون چهارشنبه له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړې او ویل د ټولو هغو فرمانونو او پریکړو چې د خزو او نجونو د زده کړې او کار حقونه محدود کړي مسؤل د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده دی. نوموړي زیاته کړه په دغو سختو پریکړو سره د هیواد نیمایي نفوس ته سزا ورکړل شوې ده. د 2021 کال د اګست له میاشتې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړی شوي او پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ هغوی په نادولتي مؤسسو او ځینو دولتي ادارو کې هم له کار کولو راګرځول شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو شارز دافیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې د متحدو ایالتونو په ګډون نړیوال طالبانو د ټولو افغانانو په تیر د ښځو بشري حقونو ته د درناوي ترڅنګ د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. نوموړي د طالبانو سرپرست حکومت څه ډول یو حکومت بولي وویل د دې په باور یو ټول شموله حکومت باید داسې بڼه ولري لکه خلک چې په یو هیواد کې اوسي او افغانستان ته په پام چې ډېر بډایه او متنوع دی. زه فکر نه کوم چې د طالبانو د حکومت جوړښت دا شی منعکس کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا په خپله افغانان دي چې د ټول شموله حکومت په ګډون خپلې ستونزې په خپله د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. اغلی ډکر د دې پوښتنې په ځواب کې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې په ګډون یو شمېر ډلو تر اوسه د طالبانو په وړاندې وسلوال خوځښتونه مخته وړي، آیا د دې امکان شته چې متحده ایالات په راتلونکي کې د طالبانو ضد کوم وسلوال مقاومت ملاتړ وکړي؟ وویل متحده ایالات به هیڅکله هم دا کار و نه کړي او په خپل افغانان هم نور د لسیزو جګړو ستړي کړي او نه غواړي چې په هیواد کې بل جګړه امپایل شي.
موږ په افغانستان کې د بل جګړې د پیلېدو ملاتړ نه کوو. د افغانستان له دننه یو غوڅ پیغام چې زه یې اورم دا دی چې نور جګړه بس ده.
د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافیر هغه اداوي چې ګواکې په تیرو دوه کلونو کې له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو ډېره برخه د طالبانو لاسته لوېدلې مطلق رد کړې او هغه خیالي وبللې. هغې ټینګار وکړ چې متحده ایالات بیا هم د افغانستان یوازینی ستر مرستندوی پاتې شوی او د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې شاوخوا 2 میلیارد ډالر له دې هیواد سره بشري مرسته کړې ده. اغلی ډکر په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت په پام کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو په وینا د دې هیواد نږدې 10 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. خبرداري ورکړل چې طالبان باید د خلکو کړهونو ته پام وکړي.
دغه موضوع ته طالبان باید پام وکړي ځکه تر هغه چې دغه ناامیدي دوام ولري طالبان له دې خطر چې خلک یې په وړاندې ودرېږي خوندي نه دي. که خلک وګي وی او مشرتابه یې ماړه د هغه حکومتونه دي چې دوام نشي کولای.
د افغانستان پر د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د فیری لا سړي رډو سره په ځانګړي مرکه کې ټینګار وکړ چې متحده ایالات نور په دې هیواد کې د کوم وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي او افغانان هم نور له لسیزو جګړو څخه ستړي شوي دي. نوریاس نوری د سیاسي چارو له شننونکي شفیق همدرد سره د مرکه په پیل کې پښتنه وکړه چې دا غلې ډېکر دغه څرګندونی څه پیغام لښتوي.
زه فکر کوم واضح پیغام یو ځل بیا د امریکا د حکومت او د دوی کومه پالیسي چې پراتونکي کې دا یاوس د دارو خانه کول دی او د افغانستان ځینو سیاسيونو ته ځینو هغه جبهو ته چې اوس په افغانستان کې نظامی فعالیتونه لري غوی ته واضح پیغام وو چې هغه هر وخت په امریکا باندې یا د نړۍ په نورو هیوادونو باندې غږ کوي چې دوی ملاتړ وکړي. د فکر کوم دا واضح پیغام وو. تر دې وړاندې تاموست هم د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړې استاد شریم دا ورته څرګندونې کړې وای تغیر چې په افغانستان کې راځي باید د نن راشي د بار د خوانه نوي. نو زه فکر کوم اوس وخت کې د امریکا ستراتیژي او پلان هم دغه دی تر څو خلک په دې باندې پوي کې چې دوی د هیڅ نظامی ډلې ملاتړ په افغانستان کې نه کوي.
اغلی ډکر د دې خبرداري هم ورکړل په افغانستان کې د بشري حقوقو او وضعیت په پام چې د خلکو ژوند له پخوا نسبتا اقتصادي برخه کې ډیر خراب شوی دی چې پر افغانستان واکمن طالبان باید دا شی درک کړي دغه ناامیدي یا دغه ناوړه وضعیت چې پر افغانستان حاکم دی دا د دوی په وړاندې خطر کیدای شي. څه فکر کوئ چې آیا هم داسې د کچېری طالبان دغه اوسنیو ستونزو غم ژرونه خوري د دې خطر شته چې دوی په خلکو کې هغه خپل ملاتړ لا سور کی.
په دې کې شک نشته چې افغانستان اوسنۍ بحراني حالت چې دی هغه کچیرته دوام وکړي نو د خلکو ناخوښي به نور هم زیاته شي، او کله چې دا تاریخ ثابت کړی چې په افغانستان کې د حکومت ناخوښي خلکو ډېر شوي وي نو هغه بیا د حکومت د نسکورېدو د حکومت د چپه کېدو لامل ګرځېدلی دی. نو په دې اساس باندې یو ویره شته ده، یو اندېښنه هم په داخل کې شته ده هم په بهر کې شته ده. که چېرته اوسنی دغه اختناق یا دغه مستبد حالت دوام وکړي نو کېدای شي د بهر ملاتړ ته ضرورت پیدا نه شي، بلکې دننه کېدای شي دغه کوم حالت چې دی دا له ستونزو سره او له درزونو سره او له ناکامیو او له راپرځېدلو سره مخ شي.
د اسلام آباد او د کابل ترمنځ ترنګلو اړیکو یا په اړیکو کې ورستو شخړو ته په پام هم ډکر ویل چې متحده ایالات هڅه کوي چې د دواړو ترمنځ ښه روابط وي. متحده ایالات څه کولای شي په اوس وخت کې څه کړی دي؟
زه فکر کوم په اوس وخت کې خو هغه شل کاله چې دوی حضور درلود بیا په بیړه باندې د دوی وتل، زه فکر کوم دوی خو لا اوس په همدغه کې مشغول دی او لا تر اوسه پورې هغه د شل کلنې کلتیا یا په منډه دراوتلو د دې په عواملو باندې یا د دې په څېړلو باندې بوخت دي، او کوم خاص تغیر او ستراتیژي له راتلونکي د فار نه دی اعلان کړی. او په اوس وخت کې داسې ښکاري چې په خفا کې یو نو ملاتړ هم د اوسنیو حاکمانو نه موجود دی. هغه منطقوي او ستراتیژیک مسایل چې په منطقه کې شته دي یا د دوی هغه اوږدمهالي ګټې چې په منطقه کې شته دي، نو زه فکر کوم د دوی اوسنۍ پالیسي چې هغه واضح پالیسي چې ده چې خلکو ته معلومیږي، یو خو هغه پټ استخباراتي لوبي دي، یو واضح پالیسي دا ده چې دوی تر یو حده پورې کوښښ کوي چې اوسنۍ حالت دوام وکړي او کوم مخالفتونه چې د اوسنۍ حالت په مقابل کې راپورته کیږي د غیم ملاتړ ونه کړي او تر یو حده پورې د ضعیفول کوشش وکړي. نو زه فکر کوم په اوس وخت کې همدغه لوی کار دی چې دوی کوي.
د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدرد،
ازادي رادیو څلورویش ساعت له تاسو سره ده.
چین د افغانستان لپاره د نوی سفیر په ګمارلو سره لومړنی هیواد دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته رسمن خپل نوی سفیر کابل ته استوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل چې غواړي د پیکینګ او کابل ترمنځ همکاري پراخه شي. چین په تیرو دوو کلونو کې هڅه کړې چې د طالبانو له حکومت سره اقتصادي، سوداګریزي او سیاسي اړیکې وساتي. نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په تیرو څه باندې دو کلونو کې د نړۍ هیڅ یو هېواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، چین پرون چهارشنبې رسمن خپل نوی سفیر کابل ته واستاوه او په دې توګه لومړنی هېواد شو چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته لوړ پوړی ډیپلومات کابل ته لیږي. ژاو شینګ پرون چهارشنبه خپل باور لیک د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند ته وسپاره چې د نوموړي لخوا ومنل شو او رسمانه په کابل کې په کار پیل وکړ. د طالبانو حکومت د چین د نوي سفیر ژاو شینګ لپاره ځانګړي مراسم جوړ کړي چې په ترڅ کې نوموړي د طالبانو له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمه په هغه اعلامیه کې چې د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه خبره کړې ویل شوې چې د افغانستان لپاره د چین د سفیر ګمارنه یو عادي چاره او هدف د چین او افغانستان ترمنځ ډیالوګ او همکاري ته پراختیا ورکولې. په اعلامیه کې ویل شوې چې د افغانستان په وړاندې د چین پالیسی واضح او ثابته ده. په کابل کې د چین سفارت هم له نړیوالې ټولنې غوښتنه دي چې له افغانستان سره یې ولار مخته ونیسي او دا هیواد وهڅوي چې یو ټولګډونه سیاسي چوکاټ رامنځته او خپل پالیسی نرم کړي او هم د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د چین دغه اقدام هرکلی کړی او له نورو هیوادونو هم غوښتنه دي چې ورسره اړیکې ټینګې کړي. د نړۍ اکثره هیوادونه د طالبانو له سرپرست حکومت سره په دې خاطر ډیر لږ تعامل لري چې پر ښځو او نجونو یې سخت لګول شوي محدودیتونه د منلو نه بولي. چین چې له امریکا وروسته د نړۍ دوهم لوی اقتصاد دی، په تیرو دو کلونو کې د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې هم ساتلې دي. خو د چین او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا په خبرو شوو اعلامیو کې د پیکینګ لخوا د افغانستان د اوسنیو واکمنانو د پرسمت پیژندلو په اړه څه نه دی ویل شوی. چین چې ځینې وختونه په خپل له بشري حقوقو څخه په سرغړونو تورن شوی، تر اوسه د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخو کې د لګول شوو محدودیتونو په اړه په ښکاره دریځ نه دی څرګند کړی. د چارو د یو شمېر کتونکو په باور چین چې تر ډېره د افغانستان په قانون کې پانګونې ته لیوال دی، په عین حال کې د نړیوالې سیالۍ په ترڅ کې غواړي په دې هېواد کې له هغه څه زیات نفوذ ولري چې امریکا او نورو لویدیځ متحدینو یې د تیر شل کلن پوځي حضور په موده کې درلود.
و موریدل چې چین د افغانستان لپاره د نوی سفیر په ګمارلو سره لومړنی هیواد شو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته رسمن خپل نوی سفیر کابل ته استوي. چین که څه هم د نورې نړۍ په څیر د طالبانو سرپرست حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له هغه سره یې د اړیکو د پراختیا هڅه کړې ده. چین د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې کوم مهم هدفونه تعقیبوي؟ د سیاسي چارو د شنونکي شفیق همدرد نظر مو اخیستی.
چین په منطقه کې اوږدمهاله ګټې لري. دوی په پاکستان کې او په افغانستان کې سرمایه گذاری کړې ده او په نړۍ په منطقه کې د دې لوی قدرتونو په ځانګړې توګه د متحده ایالاتو یو خاص رقیب دی په اقتصادي لحاظ هم او کېدای شي په راتلونکي کې په نظامي لحاظ هم شي. په دې اساس باندې چین د خپلو سرمایه گذاریو چې په دې منطقه کې کړي دي یا دغه طبي منابعو یا خامو توکو نه چې دوی ته فائدہ ورسی یا دوی استفاده ته کول شي په دې منطقه کې دوی ضرورت او اړتیا لري چې د هر هغه حکومت سره چې په دغه منطقه کې واکمن دی په دغه جغرافیا کې هغه پاکستان شو هغه په افریقا کې ځینې هیوادونه شول یا په خپل افغانستان یا ځینې نور شول دوی اړتیا ودی ته لري چې د حکومت سره دوی روابط خوي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دا که څه هم په رسمي توګه باندې دوی لا تر اوسه د طالبانو دغه سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، لیکن دغه مراسم چې وو دغه په ډیپلوماټیک لحاظ باندې د یو سفیر د خپل هغه د اعتبار خط و هغه ته وړاندې کول زه فکر کوم دا په خپل یو رسمي کړنه و چې دوی ته خوانه تر سره شول او دا معنی لري چې دوی د اوسنی حاکمیت سره او د اوسنی اقتدار سره دی غواړي چې خپل روابط د خپل استراتیژیکو اقتصادي او نظامی او منطقوي ګټو په اساس باندې له دوی سره نور هم پیاوړي کړي.
د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدرد.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم هر کله مو کوم. دا فنانو د خوخوشه نانسی دوپری تلین مانسو د استاد شپون هم تلین دی نیمه غنیه د نصر پاړوي.
هر کله چې چالوستانو فکر کوا چې دا دوی خپل ژوند کیسه کوي
د استاد شپون د کیسو پاړه مې د کسلی کول سولمل نظر هم خسته
د ناولین ما د لاندو کیسې ډیر خوند راکړی دی.
له استاد نجیب منلی سره مې یو نقدي مسله مطرح کړي.
شعر او ادب د فردي خلاقیت خبره ده.
د وی پیغل شاعری شبه سلطانی شعرونه لرو چې په انګلیسي لیکلي دي او د دې نظر مې هم اخیسته.
کله کله چې زه یو شعر په خوشحالي لیکم په یو قفس زه خو یو پرنده آزاد شوند احساس کوم او که خفه شعر لیکم به داسې احساس کوم زما یو ځنه کور یو کلام او کتابچه ده.
دا اونۍ د افغانستان د دوو خواخوږو کلین دی. یو استاد صادالدین شپون دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې وفات شو او په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شو. بله نانسی هچ دو پری ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې وزیږېده او په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. یکشنبې د استاد شپون د مړینې ورځ وه او یو ورځ مخکې تر دې د نانسی هچ دو پری تلین و. مخکې تر دې چې د استاد شپون په اړه د یو شمېر لیکوالو نظر له تاسو سره په یو راپور کې شریک کړم د نانسی هچ دو پری هڅو ته به مخه کړم. اغلی دوپری د خپل ژوند 55 کلونه د افغانستان د لرغونو آثارو په مستند کولو او خوندي کولو ولګول. دا لومړی ځل په 1980 کال کې خپل میړه لوی دوپری سره افغانستان ته ولاړه او هلته د لرغون پوهنې په برخه کې هڅې پیل کړې. د سولې په هغه کلونو کې دوی دواړو د هندوکش او وابا غرونو په لمنو کې څېړنې کولې. استاد حبیب الله رفیع وایي چې شاغلي او آغلي دوپری دا هڅه کوله چې د لرغوني افغانستان تصویر دنیا ته وشي. استاد د مثال په ډول وایي
د دې میړه لوی دوپری په افغانستان کې یو داسې مجسمه پیدا کړي چې 6000 کاله پخوا جوړه شوې ده. دا مجسمه ډیره ابتدایي مجسمه ده، فقط یو وړکی تیګه د شپږ انچه لوړه ده. په دې کې څوک راغلی یو بله تیګه یې پکې وهلي، د سترګې خطونه یې کش کړي، د خولې خطونه یې کش کړي. ډیره ابتدایي هغه ده لیکن ډیره لرغونې ده. یعنی په دنیا کې 6000 کلنه مجسمه ښایي همدا زموږ مجسمه وي. په دې د کار کړی دی او غي دغه هغه ژوند دی ثابت کړی چې څومره وخت مخکې جوړ شوی. همدارز د افغانستان د غارمیشتي دورې په انسانانو د څیړنې کې دی هغه آثار چې د غوینه را پاتې د ابتدایي آثار هغه دوی په غارونو کې ژوند کاوه او د غونه را وروسته د افغانستان په ټول تاریخ یې نظر ساتلی دی. دی یو لوی کار چې کړی دی، لومړي ځل لپاره یې د افغانستان د ملي موزیم یو لارښود په انګریزي ژبه لیکلی چې هر څوک راځي و هغه ولولي او د افغانستان سره آشنا شي.
د شاغلي توپری او میرمن توپری فعالیتونه تر هغه د افغانستان دننه روان وو چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ. دا وخت د دې میړه زنداني شو، بیا وروسته په 1990 کال کې ومړ. په خپل میرمن توپری د شوروي اتحاد د ځواکونو تر یرغل وروسته پېښور ته ولاړه. د هلته د اکبر په نوم یو مؤسسه جوړه کړه. په دې مؤسسه کې استاد حبیب الله رفیع هم له میرمن توپری سره همکار وو. استاد رفی د اکبر مؤسسې د فعالیتونو په اړه وایي.
په دې مؤسسه کې د افغانستان زاړه آثار د راغون شول، ټول شول او وساتل شول. همدارز د افغانستان د تاریخي آثارو د ساتلو لپاره هر څه وکړي او هغه آثار چې د دې ځای نه قاچاق شوي وو د غوپ پیدا کولو بیرته رانیولو کې برخه واخیسته. د علاوه د دې نه د ځوانانو د روزلو لپاره یې یو ډیر ښکلی پروژه جوړ کړی او پروګرامي جوړ کړ. هغه ګرځنده کتابتونونه واړه واړه صندوقونه جوړ کړي وو د وسپنې. په دې کې به یې واړه واړه کتابونه، معلوماتي کتابونه، 50 کتابه، 40 کتابه، 30 کتابه په دې صندوق کې اچول. یو کلي ته به وړل، د کلي ځوانان به راتلل، دا کتابونه به اخیستل، لوستل، به بیرته به راوړل، بیا به د دې کلي نه بل کلي ته وړل. په دې ترتیب په هغو سیمو کې چې آزاد وي دوی د علم د خورولو لپاره کار کاوه او هغه کتابونه. یو وخت بیا داسې وشول چې خلکو داسې کتابونو ته اړه درلوده چې په بازار کې نه وو. دوی به د خپلو کسانو په وسیله د خلکو نه پوښتنې کولې چې د څه کتاب مو په کار دی. مثلا چا به وي چې زموږ د چرګانو د روزلو کتاب په کار دی، چا به وي چې زموږ د غوایانو د روزلو پروګرام په کار دی. په دې ترتیب بالاخره دی د دې کتابونو د تالیف لپاره یوه اداره جوړه کړه. هغه متخصص کسان چې په دې برخه کې کار کاوه هغه به غونه به کتاب وخت او بیا به هغو زحمه ورکول، هغه کتاب به چاپېده، بیا به په دې کتابونو کې استول کېده.
د همدې کتابونو د چاپ او تهیه په هیئت کې استاد رفیع لاغلي دوپری سره همکاري کوله او هغه وخت د دې چاپ شویو کتابونو شمیر تر 300 تیر شو چې بیا وروسته هم دې سلسلې دوام وکړ. میرمن دوپری د افغانستان په اړه په خپل نوي کلن ژوند کې 15 کتابونه ولیکل او په سلګونو مقالې چاپ کړې. قسیم زیر چې د سویډن په ستاکولم پوهنتون کې تاریخ لوستی دی، په دې نظر دی چې د لرغونو آثارو تر څنګ د میرمن دوپری یو بل هڅه خورا ارزښتمنه ده.
کله چې د پېښور ته راځي په دې وخت کې دا داسې وخت دی چې په افغانستان کې اسناد په کیلو باندې خرڅېږي، هم د کوټو سو ګرمولو لپاره مهم اسناد، دولتي اسناد، کتابونه، مجلې، اخبارونه، او هم د چپس او پیکوړې او پکې خطا وي د اخبارونو په حساب باندې خرڅېږي. یعنی په داسې وخت کې چې په افغانستان کې کتابونه په تله باندې خرڅېدل د خاص غوندې او اصلا لکه د پلاستیکونو غوندې د اخبارونو غوندې خرڅېدل، چې مهم اخبارونه، اسناد، کتابونه د دې د خاطر خرڅېدل چې چپس او پیکوړې او سمبوسې دا پکې خرڅې شي. په داسې اواسر په پېښور کې د افغانستان د مهم اسنادو را جمع کولو لپاره کوشش وکړه. دا یو ډېر لوی کار په هغه وخت کې د دې په همت باندې، د دې په میړانه باندې، ډېر لوی او لرغوني اسناد، مهم اسناد دا را جمع شول، وساتل شول.
د طالبانو د حکومت په لومړۍ دوره کې هم نانسي دوپری په کابل کې دفتر درلود. چې کله ناکله به د دفتر ته ورتله، خو د طالبانو د حکومت تر سقوط وروسته د خپل مرکز په بشپړ ډول له پېښور کابل ته انتقال کړ. د کابل په پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتي سرچینو مرکز جوړ کړ. دا مرکز د دې تر مړینې وروسته د دې په نوم شو. د دې مرکز د اهمیت په اړه شاغلی ځیر وایي.
1.1 میلیون ورقې د افغانستان اسناد په پښتو، فارسي، نورویجني، جرمني، سویډني او انګلیسي ژبه باندې د اسناد موجود دي. یو غټه برخه فارسي او پښتو دي. دا د افغانستان په اړه موجود دي او دا نه یوازې چې خوندي سوي دي، بلکې دا آنلاین سوي دي. په څلور کونجه دنیا کې مورخین چېرونکي علاقمندان کولی شي د ورسې د افغانستان د معلوماتو مرکز پاڼې ته او دغه اخبارونه فرض مثال مشهور اخبارونه شلمې پیړۍ دي، هغه وګوري. نور اسناد دي، کتابونه دي د شلمې پیړۍ د سر. نو دا یو ډېر لوی معلوماتي خزانه ده.
میرمن دوپری د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې 250 کتابتونونه هم جوړ کړل. نانسی دوپری د کولمبیا په پوهنتون کې ماستری اخیستې وه، بیا یې له دوو پوهنتونونو افتخاري دکتوراوی واخیستې. استاد رفیع وایي چې نانسی دوپری له افغانستان سره عجیبه مینه لرله.
امریکایانو څو ځل ورته وویل چې ولاړه شي، مشکلات دي، مرګ دی، لیکن دې ونه منله. او حتی هغه وخت چې امریکایانو په 2001 کال کې په افغانستان برید وکړ، چاوی چې دی ژړل، نو دا په دې ډیره خپه وه. او دا د دې نیت و، دا د دې هغه اراده وه، او دا د دې تصمیم و چې دا به په افغانستان کې د ژوند تر پایه پورې وي، او همدلته به مړه کېږي، او همدلته به خښېږي.
په 1928 میلادي کال کې په نیویارک کې زیږیدلې نانسی دوپری په کابل کې د 2010 کال د نومبر په 9مه په یوه روغتون کې مړه شوه، او له خپل وصیت سره سم په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شوه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
روانه اونې یک شنبه د داستان لیکونکو او شاعر استاد سعدالدین شپون شپږم تلینو. استاد شپون په داستاني ادب کې ځانګړی سبک درلود. د لاغو لیکوالو څخه دی چې په څه باور درلود، همغه څه لیکل کول، څه چې لیدل هغه در سره شریکول. د دې صادق لیکوال پاړه لفریدی سیال څخاور.
استاد سعدالدین شپون دا تصویر استاد و، څه چې به یې لیکل هغه د لوستونکو سترګو ته درېدل. استاد شپون خپل اکثره داستاني اثر تر شپېته کلنۍ وروسته د امریکا په متحده ایالاتونو کې لیکلي دي. لیکوالانه مغني د دې داستانونو د نثر پاړه وایي.
ما دوی لوستل مګومان کوا چې دا یو کاسته چې له خپل کلی څخه را ته کیسې کوي، او دا چې سره ډېره له کلیوالو خلکو سره مجلسونو کې پاتې شوی یم، او د هغوی له خبرو څخه ما دا خاص خوند اخیسته. نو ما داسې فکر کوه چې زه ځکه دغه نثر ته ډېره لیواله یم، ورته نږدې یم.
دا استاد شپون دا شین ټاغۍ، بنګي غاړه، ترخه پره پرخه، ګټیالۍ، ښایستو او د مچۍ ځالې په ګډون یو شمېر داستاني اثر د ده په ژوند چاپ شول. داستان لیکوال سولمال شینواری وایي چې استاد شپون له هغو افغان لیکوالو څخه دی چې ډېر لوستل شوی دی.
د دې دا چې د داستاني ژبه ډېر عالي ژبه وه، نثر سره پیلی و، روان و. بل د ده په ټولو اثارو کې تقریبا چې ما لوستي دي، مینه او عشق هم زای شوی دا، خصوصا د ځوانانو لپاره د دې اثر ډیر په زړه پورې لري. بل په دنیا اثرو کې سیاست او مینه عام ګړه کړې لکه شینټاوي کې.
د دې کریکټر انزورول په برخه کې هم بې ساری و. کریکټرونه یې سره ورته نه و. دا ناولونو او لنډو کیسو کریکټرونه یې ځانګړي خصوصیات درلودل. سولمال شینواره یې په دې نظر دی چې د استاد شپون تر ناولونو د هغه لنډې کیسې په زړه پورې دي.
په یو اثر کې ژبه، هنر او فکر دا درې وړه ډېر مهم رول لري. د شپون صاحب کیسې چې وي د ژبې له مخې بې جوړې کیسې دي. هنریت هم ډېر عالی و، مګر داسې فلسفي فکر په لیږدونه کې فکر چې تا فکر ته اړ کاندي او ځینې فلسفه ته پکې بار کړي، یا د خپله د کرکټرونو روان ته نوځي، دې څه پکې ډېر نه محسوسېده. زما په خپل نظر د د ناولون ما ته د لاند کیسه ډیر خوند را کړی دی. هغه لاند کیسه د ناولون پرتلمن ډیر تصویر دي خو پزالري کریکٹرایزیشن پکې ډیر عالی دی.
دا کرکتونکو په باور ادبیات د ژوند په اړه زموږ بصیرت زیاتوي. دغه اصل ته که وګورو، استاد شپون چې د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې چې د بنګي سیند یې غاړې ته بهیږي زیږیدلی دی، او د بنګي غاړه په کتاب کې دغه سیمه د لوستونکو سترګو ته د خپل استادانه تصویري نثر په مټ دروي. لیکواله نعیمه غنی وایي چې په دوو دلایلو د استاد نثر زه جلب کړی یم.
لومړی دا چې دوی ډېر خلکو په لهجه باندې لیکل کول، او هر لوستونکی غواړي چې همداسې یو څه ولولي چې دوی سره دوی ورته آشنا وي. البته خبرې نوې وي خو لهجه یې دوی ته آشنا وي. دوهمه خبره دا وه چې استاد د لیکوالۍ هغه د بیان طرز یې داسې و چې هر کله به چې چا لوسته نو فکر یې کوه چې دا دوی د خپل ژوند کیسه کوي. او ما هم خصوصا کله مې چې ښایستو ناول لوسته نو ما فکر کوه چې استاد د خپل ژوند څخه دا کیسه ماته کوي، او نثري لیکنه یې ټوله په همدغه رقم یعنی لوستونکي ته دا فکر ورکوي چې شاید دا د خپل ژوند څخه غږیږي، او هېڅ په دې کې شک نه کوي چې دا یا نثر ده یا هم همداسې یوه لیکنه ده. نو فکر کوم دا دواړه د یوه لیکوال لپاره د کامیابۍ نښې دي.
استاد شپون د 1996 لمریز کال د وږي په 19مه د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا ایالت کې د 40 کلونو په عمر وفات شو.
د استاد شپون یو دوه کتابونه په اردو ژبه ژباړل شوي دي. په خپل استاد شپون تر مړینې نږدې دوه کاله مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې نثر ژباړی شعر مه ژباړی.
ما په خیال چې ناول کوم ژباړل شي صحیح خبر ده، مگر شیر کبوش بولن شی مرداش خراب شای زنگوری دا طور چه مالی دیدی ده لنده بینوا خوب لالم سره او خیلی لنده انتخاب کردی خوزاو کامو، مگر بیا چه چه پارسی ترجمه کردی خوشکی غرزاولی تیخی نوکر.
ده استاد شپون پناولون او لندو کسو خبری شویدی، خود ده ده شیر ببرخه که خورا کم نقد در سرگو کیشی. که په دې برخه کې کره کتنه وشي نو هغه ونه یو شپون به د یو استاد شاعر پایس هم وپیشندل شي. د ده صداقت د ده په شعرونو کې هم همداسې څرک وهي لکه د ده په کیسو کې. خوب وینم عالمه که یې څوک راکړې مانا، پروت یم سر مې شی د خپل یار په زنګانه، سر په بالشتي شی تش کال بود په واشنګټن کې وو، روح مې په مسو مسو روان په خپل وطن کې وو. د استاد شپون له وسیعت سره سم د ده جسد د امریکا له متحده ایالاتونو افغانستان ته انتقال شو، او د لغمان په سرخکانو کې خاورو ته وسپارل شو.
ازادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاټ کام کې له ازادي رادیو
ولاندې په خبرونه کې په دې اړه چې بهر میشته افغانان څنګه کولای شي چې په خپل لیکنو کې افغاني روحیه په یو ډول خوندې کړي، د استاد نجیب مندلی نظر در سره شریکوم. خو مخکې تر دې د وی ځواني افغاني د شعر په اړه کې شیبه سلطانی د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا کې د شینتلی په نوم د لیسې زده کوونکې ده. دا وای چې له ماشوموالی له شعر سره مینه و.
زه شکر وکړم ماته ډیر خوښ شعر نو لیکم او ولوم خو زه ډیر خنم.
شیبه سلطانی زیاتوي چې د ماشوموالی د وخت اکثر شعرونه ضایع کړی دي.
ما ډیر شعر نو لیکو خو ماشوم ټوب شعرونه ما سره نشته، خو اوس ما سره شاوخوا 50 شعر ده.
شیبه په انګلیسي ژبه زده کړه کوي. لوړکتونه تر اوسه په شوانځي کې انګلیسي لوستې ده. شعرونه هم په انګلیسي ژبه لیکي. د دوی د څو شعرونو ژباړه به له تاسو سره شریکه کړم. چې خوژونه ګرد کاڼه وو کاغذ خوښ و راته ایشی، او چې زړه وو ګونګی شوی قلم حال بیانوه. د شیبی سلطانی په شعر کې یو درد دی. یو شمیر کره کتونکي په دې نظر دي چې تر هغو هنرمند هنر نشي پنځولی چې دردمند نشي. د اخلي سلطاني د یو بل شعر ژباړه. تشپې زما پسین کې کانای چش اور دې درولای زویاله شو مدې سینتا بیرته تاسو سره ټکر شوم. ته شمال شوې زه دې ځان سره پسیوړم زه شوم پاڼه تلمه تلمه امتداد پس روانه. شبی سلطانی خپل یو شمیر نور شیرونه هم آزادی راډیوی ادبی مجلې خپرونې تر لیشلې دي. په یو بل شیر کې هم د یو درد احساس للوستونکو سره شریکوي. زه دې پری شوم خاپونه دې زما لوینو ډک دي لاړې لاړې پلونه دې په واوره نوی واوره کې را پاتې رانه پاتې راته پاتې ستا ګامونه ډکومي ډکومي. له شیبی سلطانی څخه چې مې کله پوښتنه وکړه چې له شعر لیکلو وروسته څه احساس کوي.
زه خپل نه پیغام څنګه احساس کوم تر دا پیغام چې یو افتخار او جذبات لغزه ده کله کله چې زه یو شعر د خوشحالي لیکم په یو قفس زخه یو پرنده آزاد شغل احساس کوم. اوکی خفه شعر لیکم به داسې احساس کوم زما یواز نه کور یو کلام او کتابچه ده.
داخلي سلطانی دغه احساس به د دې په یو بل لاند شیر کې در سره شریک کړم. لیوان توب می د حاصله پر پریشو چې زغم را سره نه وو. لیوان توب می د حاصله پر پریشو چې زغم را سره نه وو او هوښ ته می بیا هغه وخت کړشا چې یو شی لمانه ورک شو د سپو په منځ کې ورک شو او هیلې می ختلې ځکه هیلې رانه لري لوري سونه ور هاخوا لري لري رانه تللې. کوم افغانان چې د اخلي سلطانی په سر په اروپا او امریکا کې ستر شوی دی او لیکل کوي څنګه ممکنه ده چې د دوی لیکنې افغاني روح یې خپل کړي؟ په دې برخه کې مې د استاد نجیب منل نظر اخیسته.
دوی چې په افغانستان کې ژوند کړی او دا غنې ځینې احساسات دي مې اخیستل د ځان سره راوړي په دې خبره چې هغه ولې په شعر کې پیدا کیږي یا په خپل کورنۍ کې هغه څه چې د مور پلار د خوانه د نور دوستانو د خوانه دوی ته د افغانستان مبارک ویل کیږي او هغه نوستالژي چې د دوی په چاپېریال کې د افغانستان په ارتباط شته دی د دوی لپاره یو افغاني روحیه ورکولی شي. مګر په دې خبره ده چې دوی خپله تجربه د غرب تجربه ده او د غرب کې یا په بهرنیو هیوادونو کې چې دوی څه لیدلي دي د دوی خپل احساسات په دې کې دا هم شامل ده چې د دوی د افغانیت باره کې د نورو برخو څنګه وو د دوی خپل افغانیت څنګه نو دا خبر پکې راځي. مګر په هر صورت شعر او ادب د فردي خلاقیت خبره ده او دلته فکر کوم چې د دوی هغه فردیت ډېر مهم دی چې څنګه دوی کولی شي چې ځانګړي واوسي. دا ضرور نه ده چې شعر دې همیشه په یو شکل واوسي. نو دوی چې خپل احساسات به نه وي هغه د دوی احساسات دي او دوی د یو فرد په اسمان دی خپله ځانګړتیا هم لري. دوی په ځانګړتیا کې د دوی افغانیت هم شامل دی. نو په دې خاطر فکر کوم چې دوی چې هر څه ولیکي د دې افغانستان
په خپل نقش لري. تاسو مهم ټکی اشاره وکړه لیکن د نورو بهرنیو په ارتباط چې فکر وکم مثلا عربان چې کله په لوی عمر باندې اروپا ته راغلي دي یو شمېر عربان حتی تاسو فرانسې کې ژوند کوي د فرانسې د اکاډمي غړي دي لیکن د دوی لیکوالي د دوی شعرونه د دوی نور لیکوالي ډېر عربي رنگ لري. یعنی په دې کې دغه عمر په دې ارتباط تاثیر لري چې لغه خواني ځواني وخت او ل زلمیتوب ل وخت څوک په لیکوالي کې راونوزي
شخصیت په لوکل کلون کې جوړیږي او چاول کلون چې چیرې تل کېږي هغه د دوه شخصیت کې بارز نقش لري. نو هغه څوک چې په لوی عمر باندې یعنی د لاسکلنې نه پورته بهر ترغلی هغه چې بداسي هوا د رنگ ګیر وازی بل خبره زاده چې تاسو د عربان مثال وای عربان هر شکل چې دا هم غربي وادونو چې د خپل فرهنګ سره په ډول تړلې دي یا یې ژبه سره یو ده یا یې تاریخ سره یو دی یا تاریخ سره مشترکات لري یا د خپل خپل ژبې ته په یو شکل باندې لاسرسی لري د ترجمو د لارې مستقیمن. د افغانانو وضعیت به بدل دی ځکه چې زمونږ ځوانان افغاني ادب ته مستقیم لاسرسی باید ولري کني غیر مستقیم لاسرسی به نشي پیدا کولای. افغاني اثر نه دی ترجمه شوی که دغه خپل افغان تجربه نه لري د لوستلو نه د نور کسان د تجربه نه زیاته استفاده نشي کولای.
په همدې برخه کې فکر نه کوي که چرته په جنو هیوادونو کې د افغانانو ادبي غونډه شته خو ډیر نه دی او منظم نه دی. لا هم کشر ته دغه غونډې د افغان کډوالو ترمنځ په اروپایي هیوادونو کې د امریکا په مختلفو ایالتونو او په نور نړۍ کې یو څه زیاتې شي، دغه تاثیرات به بیا په دې نورو باندې هم پاتې شي او بیرته به لیکوال په خپل لیکوالۍ کې یو ډول افغاني رنګ پیدا کړي.
تر کومه ځای چې زه تجربه لرم دا غونډې یوازې د مهاجرت د نوستالژي د اظهار دپاره کېږي او تاثیر یې په دویم نسل باندې یوازې د یو شاهد او د اغېزمن شوي شاهد په سطحه باندې دی. نو فکر نه کوم چې دا داسې رغنده رول ولري، مګر شخصي تجربو کې دغه شاملېږي. په یو ډول باندې کېدای شي چې ځوانانو ته یو روحیه ورکړي چې هغوی هم یو څه ولیکي او داسې ولیکي چې په بله ژبه باندې هغه خپل کورني احساسات تشریح کړي.
بل حل لار ساسو په نظر څه ده؟ آیا د نندارتونونو فرهنګي نندارتونونو جوړېدل، د افغانانو ناسته پاسته، د کتابونو انتقال اروپا او نورې نړۍ ته چې نوی نسل له خپل فرهنګ بیگانه نشي؟
نو نوی نسل پاسه باندې خپل فرهنګ به پردی کیږي، بهترین لارې دا ده چې داسې ناسته ډېرې شي او د اصلي فرهنګ سره اړیکه قوي پاتې شي. د دې لپاره د کتابونو ترجمې ضرور دي، د دې لپاره د غټانو د خوانه د خپلو روایتونو انتقال ضرور دی. که چېرته موږ دغه تجربې ته وګورو، مثلا ارمانیان یو وخت کې مهاجر شول، مګر د غربي نړۍ ارمانیانو په خپل منځ کې ارتباطونه ډېر قوي ساتلي دي او درې څلور نسله وروسته بیا هم هغوی په خپل منځو کې سره ارتباطونه لري، خو ارمني فرهنګ پالي. نو که چېرته افغانان په دې بریالي شي چې په بهرنیو ملکونو کې همدغسې شبکې جوړې کړي او دا شبکې د دوی ترمنځ انسجام پیدا کړي، نو داسې امید شته ده چې دوه نسله درې نسله وروسته به افغانان هم که څه د افغاني فرهنګ سره به ډېر ناشنا وي، مګر بیا به هم هغه خپل افغانیت یو ډول نه یو ډول پالي.
په دې برخه کې که یوې تخنیکي مسلې ته اشاره وکړم، د پی ډي اف له لارې که څوک کتابونه وپلوري آنلاین لکه په امازون کې چې نور ملتونه دا کار کوي، څه فکر کوي په دې برخه کې؟ اوس کار په کار نه دی، که چیرته داسې یو کار وشي نو هغه کتاب چې نن په کابل کې چاپیږي یا په پېښور کې چاپیږي او یا په کوټه او په نور افغانستان کې، هغه به بل ورځ په فرانسې کې هم څوک اخیستی شي او کتلی شي. په دې برخه کې تاسو څه نظر لرئ؟
دا یوازې ځوانان خبر نه ده، دا د ټول ضرورت دی. په افغانستان کې هم اوس خلک د شان ته لاسرسی لري، نو فکر کوم چې که چېرې افغانان نه غواړي چې د نړۍ له بهیر نه وروسته پاتې شي، مجبور دي چې د نوو ټکنالوژۍ سره ځان عادت کړي. او دغه تاسو ورته اشاره وکړله، دغه وسایل د نوې ټکنالوژۍ یوه برخه ده. نو دا په هر صورت باندې افغانانو ضرورت دی، پرته له دې چې موږ د بهر مېشتو ځوانانو په اړه فکر وکړو. دا د ټولو افغانانو ضرورت دی، افغان ماشران، افغان لیکوالان مجبور او مکلف چې په دې لاره باندې تیر شي. نو نظر چې دا قدم واخلي هماغه ورو په ګټه ده.
له استاد منلي څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته مو یوې مشاعرې ته وربلو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د پکتیا ولایت په ګردیز ښار کې د نشتر دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه. په وروستیو دولسیزو کې د پکتیا ترڅنګ د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې کلنۍ مشاعرې دود شوې دي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور د شاعر شرر ساپی په شرح د هغه په شعرونو پیل شي.
لاړه جنازه دل مر رڼا نسا ختلې، نزړونه د چا و چا دل نه چا نسا ختلې، نه لفظ به معنا شو نه معنا نسا ختلې، یو تا نسا ختلې دا یو ما نسا ختلې.
دا د پکتیا په مرکز ګردیز کې نختر دودی زکلنۍ مشاعره ده چې لزایی اوسیدونکو سربیره پکې د افغانستان د بیلابیلو لرو او نږدې ولایتونو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. یاد مشاعره چې د پکتیا د اطلاعات او کلتور ریاست په بلنه جوړه شوې وه، ګډونوال یوه ښه ځانګړنه دایدوي چې په شعرونو او ویناوو کې د یووالي، مینې، عاطفې او هیواد جوړونې پیغامونه موجود وو. شاعر خوګمن زازی مشال رادیو ته ویل
د خلکو چې کوم ارزو وا خلکو ته ډیره خوخی پکې و بخل شو د مینې محبت عاطفه او شفقت پیغامونه پکې خوار شول یو بل ته د نږدې کېدو پیغامونه پکې خوار شول او په زمن کې هغه کرکې چې په اذهانو کې موجود دي دا غوی د پاره ډیره خبرې وشوي چې باید د دې وطن د جوړېدو د پاره د دې وطن د بقا او د بهبود د پاره باید د زړونو د انتقام جذبي و باسو
په پکتیا کې نختر دودیز کلنې مشاعره ته ورغلو شاعرانو د دې سیمې د خلکو میلمه پالنه وستایله او له اړوندو ادارو یې هم وغوښتل چې د فرهنګیانو مادي او معنوي ملاتړ وکړي د ننګرهار اوسیدونکی شاعر اکرام الدین مفتون وایي
لکه څرنګه چې د پکتیاوال سره موږ د زړه نه مینه لرو له هغې نه موږ ته ډېره مینه راکړه پکتیاوال فرهنګي خلک دي او هغه د فرهنګ هغه اظهار یې وکړو چې څنګه په کار وو رب دې داسې مشاعرې او ډېرې کړې او پکتیاوال دې زنده باد
په مشاعره کې د نورو شعرونو په خوا کې ځینو شاعرانو طنزیه شعرونه او ځینو هم ترنمونه وړاندې کړل خوستی شاعر جهانزیب جوهر خپل دا طنزیه شعر وړاندې کړ
دا خو مانه ما چې په سار کې کیسه سامه کوي مګر لکه یې کوي لکه د کلی ملک جونیم کذیب و محکمه کی کلی دلائی مووی ده غرد ستونی تراب کی لکه ده کلی ملک
د یادونه ورده د افغانستان د زینو نور ولایتونو په شان د دې هیواد په سویل ختیز ولایتونو لوګر کې د سنزلګل میدان ورده کې د منیګل غزنی کې د یالوګل پکتیکا کې د سلیمانغر او په خوست کې د چنار په نوم کلنې مشاعره دود دي چې د افغانستان سربیره زینو کې د کوز پښتونخوا شاعران او فرهنګیان هم برخه اخلي
په ګردیز کې مو د نشتر د کلنې دودیز مشاعره راپور اوریده د مشاعره تیرونی د جمعې په ورځ جوړه شوې وه
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادي رادیو
د خبرونه په لورستیو کې د کوچني شاهزاده په نوم د کتاب پانه راړو دا کتاب فرانسوی لیکوال آنتون دوسنت اگزوپری لیکلی دی. اگزوپری د لیون په ښار کې په 1900 کال کې وزیږید او د نړیوالې دوهمې جګړې په اوج کې د مدیترانې په سر په یوه اکتشافي پرواز الوتکه والوزوله. تر دې وروسته دی چا ونه لید. دا 1944 کال و او داسې باور دی چې په دې پیښه کې دی د 44 کلونو په عمر مړ شوی. دا پیلوټ تر مرګ وروسته د فرانسې په ملي اتل بدل شو. د کوچني شاهزاده کتاب حسین طارق پښتو ته ژباړل دی. دا کتاب په کابل کې سروش کتاب پلورنځي چاپ کړی دی او کیسه لیکوال فیصل ځلاند لوستی دی. ښاغلی ځلاند په لنډو د دې کتاب کیسه راته کوي او خپل تاثر څرګندوي.
کوچنی شاهزاده د دې ناول کیسه دا سیدا چې یو پزای موجود یعنی یو کوچنی شاهزاده یا د کوچنی موجود ل خپل سیارې څخه سفر پیلوي او په نامعلوم هدف په سينور سیارو ته ځي دا یو عادت لري چې له هر چا سره مخ کیږي تر هغه نه پریدي تر څو د خپل پښتنې جواب تر لاسه نه کړي د دې لمړنۍ لیدنه په یو سیاره کې د وداس پاچا سره د چاغه پر هیڅ حکومت کوي یا په بل معنا هغه خیالي پاچا دی او په عمل کې هیڅ هم نشته او دای ځان داسې ښایي چې ګواکې لمر د ده په امر راخیژي سپوږمۍ د ده په امر کښته کیږي او دانه د سیارې د ده تر واکلان دیدي کوچنی شهزاده پوښتنه ترې کوي چې ښاغلیه تاسې په څه شي حکومت کوئ هغه ورته وایي چې پر هر څه په دې لیدنه کې پیغام یا هغه څه چې کوچنی شهزاده یې له دې سړي ترلاسه کوي او زده کوي دا دی چې انسان به هیڅ څیز واکمن نه دی او داسې شی موجود نه دی چې انسان واکمني پرې وکړي دوهمه لیدنه یې بیا له یوه بل مغرور سړي سره ده په یوه بله سیاره کې له هغه نه هم ځینې پوښتنې کوي او یوه جالبه پوښتنه یې ترې دا وي چې دې سړي ته وایي چې د خولۍ دیوالې پر سر کوي هغه ورته وایي چې د دې په خاطر چې څوک مې ستاینه کوي نو زه د خولۍ لستر نه ورته کښته کوم کوچنی شهزاده له دې سړي هم ځي او له ځان سره وایي چې ځان خوښوونکي یوازې هغه خبرې اوري چې د دوی ستاینه پکې وي او د دوی په ګټه وي. دریمه لیدنه یې په بله سیاره کې له یوه شرابي انسان سره ده. له هغه هم ځینې پوښتنې کوي او د ژوند ځینې رازونه ترې زده کوي. په څلورمه لیدنه کې له یوه سوداګر سره مخ کېږي، همداسې پنځمې او شپږمې سیارې ته ځي. هلته هم له یوه سپینګیرې سړي سره مخ کېږي او له هغه ځینې خبرې اوري. او بالاخره د ده وروستۍ سیاره او وروستۍ سفر ځمکې ته دی. او دته تر ټولو سیاره جالبه سیاره همدا ځمکه ده. دی چې کله ځمکې ته راکښته کېږي، لومړی یو مار ویني، له هغه سره ځینې خبرې کوي. وروسته یو پیلوټ چې په بیدیا کې الوتکه ورخرابه شوې ده د هغه سره ویني. هغې ته وایي چې د یو پسه انځور راته انځور کړه. پیلوټ لومړی ورته وایي چې ما تر اوسه پسه نه دی انځور کړی، خو دا کوچنی موجود چې پوهیږي چې دی انځورګر دی، ټینګار پرې کوي چې ما ته به خامخا د پسه انځور جوړوي. وروسته د پسه انځور ورته جوړوي او له پیلوټ سره د ده ملګرتیا جوړیږي. او ده ته وایي چې څنګه له بلې سیاره راغی، خپلې خاطرې ورته بیانوي او ورته وایي چې څنګه مې خپل ګل او پسه په سیاره کې یوازې پرېښی دی. داسې ویل کېږي چې د دې ناول وړاندې کوونکی یعنی دغه پیلوټ خپله د کتاب لیکوال دی. او داسې ویل کېږي چې یو وخت کې دغه لیکوال له همداسې یوې هوایي پیښې سره مخ شوی و او همدغه علت و چې ده دا داستان ولیکه. کوچنی شهزاده په آخر کې له یوه ګیدړ سره ویني. هغه اهلی کوي او د ژوند درسونه ترې زده کوي. ګیدړ ځیرک او هوښیار دی او کوچنی شهزاده ته ډیر څه ور زده کوي. په آخر کې دغه ګیدړ البته د کوچنی شهزاده له ګیدړ او پیلوټ نه ځي. پیلوټ ورپسې ژاړي او دی ترې روان وي. د دې ناول کیسه به سخته وي چې ټوله او په جزیاتو بیان شي، خو که فکر وکړو د ژوند لپاره ډیر څه پکې خوندي دي. د دې ناول کمال دا دی چې د ژوند ژور او مهم پیغامونه د داستان په ژبه بیان کړي دي. همداشان له سیمبولونو ډېره استفاده پکې شوې ده، د مثال په ډول بیدیا، ستوري، ګلاب، رسمونه او همداسې نور ډېر څه. د دې ناول پای هم عجیبه دی. د کتاب لیکوال د ناول په پای کې لیکي چې د یوې مودې لپاره تر یو ستوري لاندې ودرېږئ، که مو یو کوچنی هلک ولید چې خاندي، طلایي ویښتان لري او پوښتنو ته ځواب نه وایي، نو حتما پوهیږئ چې هغه څوک دی. که چیرې همداسې وشو، نو هیله کوم چې له اندېښنې مې خلاص کړئ او یو لیک راته ولیکئ او راوایستوئ تر څو ډاډه شم چې هغه راګرځېدلی دی.
له ښاغلي ځلان څخه په مننه چې د کوچني شاهزاده کتاب په باره کې خپل نظر له آزادي راډیوي مجلې پروګرام سره شریک کړ. دا خپرونه مو هم دومره وه. تر بلې وي زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي.
د وکړې د لیلا په غاړه سپینا وای وای تو نو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د ازادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کېږم. تاسو باندې ساول 15 سخه زما د اوسیدونکو لټول او حسو او بریالي توبونه سخه خبر شي. په یاد ولرئ چې ز تاسو ټول کورنۍ او ته خوخي او نیکمرغي راولم.
د هیلو ډنګ رادیو ډراما د ازادي رادیو په لند سپونو نه 26 او 15 مترو دوشنبه د سهار لښ پګنی مترو بجو په ټول افغانستان کې اوریدل شي.